السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو د ازادي یو اوریدونکو یو د ورک شو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمت ځانګړي شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزا په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي قطر د افغانستان لپاره د نړیوالو ماموریتونو کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې شوې. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دغو خبرو جزئیات نه دي روښانه کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د پنځاو یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړ چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه هم خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاء الحق حقمل د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویه ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجنسونو په وینا د ترکیه دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي. د انقره د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پیکیکی د ترهګرو په توګه پیژني. او د پاکستان پولیسو پرون وویل چې درې تنه مشکوک کسان د دوه نرښځیانو د وژلو په تور نیولي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی د یکشنبې په ورځ دوه نرښځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په ګزارونو وژل شول. تر دې وړاندې هم خلکو په داسې راپورونه خپاره شوي چې خلک په پاکستان او نورو ځایونو کې نرښځیان ځوروي او عامه ژوند ته نه پرېږدي. دا تر دې مدمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې یو شمېر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمېر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او دغه راز اوبه نه پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی به له خپلې خاورې هغه افغان کډوال باسي چې د دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شوې ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا الرحمن د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وا آی او ام راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نہ ہیلہ لرم چا زما آواز بتا سو داغی ایک اور سوے اور منتبا جواب میں نہ ہوئی چی آیا دوی دا کما ڈیٹا ٹھولا کرلا نو نن پورے رابطہ نہ دشوی او ڈیٹا ٹھولا کی وہ چیر تا سر من کو مک کو امداد کو او بیا پتہ ہونے لگی نمبر مغز دی وتا تو استو من زنگ ہو تا سو بیا راضی نو ہیلہ لرم دتا سونا چا زمون آواز تا سو تا داوی تورا سوی او وی طرف تا سو کم جواب ملاو شی او بیا من سرا شریک کڑے ډیر مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم سلطان محمد مردن گرہارت گوشتی ولس والے نا سر تماس کی مخدد کی چرو جوڑ واسطے ان پیغام آزادی رادی ہوتا تھا وہ چھ سو اخما کے ایران کی ہونی وہ شو بیا چې کله اردو گاگان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. نو موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د هم د ایرانیانو د خوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیهي به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دغه دی چې اول وطن کی کاری زمینہ برابر شی وطن کی کاروبار نشته به کار زمینہ نه ده برابر ټوله خلک په وظیفه ورکول کیږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کیږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کی وضعیت ډیر خراب دی.
زه یو نفر د ایران غږیو ما دا وایي دلته افغانانو باندې ډیر زور دی ډیر زیاتای دی ډیر وهل تړل دی دغه موږ خبر دی د تاسو ته ولسی تازه نورو رسنو ته ورسوي ډیر افغانان زورول کېږي لات کوب بې وبنه ورکې ډوډۍ نه ورکې باندي تو خو را د مارس کوي ډیپورت کوي رقم چې کوي ودی کې دا مشکل نه دی دا خو ضرور دی بلین دا لات کوب او بزن او بکانو او بو نور کول خزانه وولو ماشومان وول دا څه فایده کوي دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي افغانستان عمارت کوي عمارت له بودل هیڅ کومه خبر نه دی تو وایې دا ملل د عمارت نه دی د کور پورې یو پیشنهاد که ارګان کوي ودی کی چې ډیر افغانان ځورېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام احترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑ چدا زمر آواز امارات فرور سیر پیران کی ٹول پاسپورٹیاں وکی جا کو چاغیان چرا غلی دا خیر بے مدرک دا کم کسان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ تے عید عید سے کے بار نمبر ٹول کیجیے او یازی پاسپورٹونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برته راس ډیر په جبر سره رژیم دی پاسپورټ هیڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره چارواکو سره د خوازه چې موږ आवाज وایو د یو ځای ورسی چې دا پاسپورټونه چې اعتبار نه لري دلته احترام نور کوي نو ولې د ایران کنسولګری په افغانستان کې نه بندي بیا ولې ویزه ورکوي نو زموږ आवाज تر اسلامی امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامی امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلکو مشکل سم سو معلومات راکړي او زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري اته ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکوونکو اورېدونکو ته لینا یم له کونړ څخه بیا له خاص کونړ دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و دوه هفته جنگ و په دې کې ډېر کډې را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسول غرنه د شالۍ سیمه د شالۍ په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته سین مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون سوي دي. اوس هوا مې یخه سوې ده او کورونه مې نسته. دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله. ز مستری عبدالملک سلام نمیرم. د هلمند ولایت نومیش ولسوالی څخه در سره په تماس کې یم. نو خدای دې وکړي چې د زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې د زموږ غږ ورسیږي. موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو، چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی هغه کې هم د یو افغان بیسیم خاده سته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ دا شیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې. خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیسټم فعال نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې د زما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري. ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پیسیو داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی. هغه هم په 15 ورځو کې 1500 ایم بیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه دا هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
د ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلات چې راووځي، هغې کلات چې شاجوي مابین، دغه وروره سړک یې څلور میاشتې کېږي ساړولی ده. زه خپله ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده! ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوي دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپینګیرې راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره، ښه جای ورساوو، ډېره دوانی به مې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالله جان یم، د بادغیس ولایت د غورمیش ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر اویشتي وو په غورمیش ولسوالۍ کې. د غورمیش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپانی واوره سوې وه، په هغه واوره کې اکثر مالدار ډیر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما پخپله ولیدل، چې مثال خپل مالداري او میږې او پسې چې کوم ځای ته بیولي وو واورې سوي وي، هلته تر واورې لاندې سوي وو. د چا لس سل وي، د چا له 50 وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښې ډېرې پیښې شوي دي، خصوصا په غورمیش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي. نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغه بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاد سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي. او د کلونو راهسه د انتظار شی به موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات تر لاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دې هیڅ څه د شکېدو خاطر تللې نه دي ډېر ځای په دې. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډېر کمزوري دي. هلته حتی په اووه اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري. نو دلته پراخه ساحې شته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم. ما د کاپیسا ولایت تګه ورسولۍ نه لیکنه ولیده. موږ خپله کور د سیند د غاړې هغه دی چې بارانونه شي سیلاونه شي ډېر پریشان استو. په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی. بیا چې موږ سره حکومت د سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سي دښتې هغه ورته هغه کې هغهته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه ستونزه چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي: 00 00 08 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وایم. په دې حالت تیار روښان صاحب ته مې یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبره کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ څخه. زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو. هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دننه معلومات نه دي سوی چې نه د مړه د ژوندینو هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: دریاواره صفر پنځه نه اته و یو صفر و دریاواره صفر پنځه نه اته و یو بل سلام شمیره ده صفر و څلور نه دوه واره درې و نه و درې یعنی صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. نو تایه روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم تازادی شرکت کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ وغواس مننه په سمونه دا چې خپرونه جوړه کړې ده زر دور کڅوړه عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی. نو زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره در ته وایم صفر اووه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلي بیا وایم صفر اووه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلیله د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت ته جغرافته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي ما پر دا شمیره یې زنګ راټوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور څو څلور پنځوس و دا مصالح شمیره ده. بل دې څنګه شمیره باندې ته زنګ راټوي شمیره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري. چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلی دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډي کې گیر کې 0 0 5 0 9 او 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسه د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسه بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0023 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0023 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 003 0301 003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 1 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت در سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کوي در سره. نو ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده 0 0 9 9 2 9 0 درې پنځه شمیره ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ ستاسو خپرونه اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ تاسو سره وي او زمونږ ستاسو د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. خیرډیری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه
میدان وردګو نه څو شو چې کابل ته مو کډه وکړه.
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، نه ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوسته، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودل، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه پوهېږم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پرسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً ژورنالیست هم ښوونځی ولولم او ژورنالیست هم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړل او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده. دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له مخې چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه، نو مخکې له دې چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اتنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړیو کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ، وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه یې دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټکوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتوانېدل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟
وروستی
ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو؟ او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
موبی ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټر په توګه وم، هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخته وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بالکل، نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع کړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هر کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي، ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کښې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمین کښې به هغه حفاظت د هېواده بهر نږدې هغوی د ورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خور باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو، ولې ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ولې مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شو چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، بله دا به د رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لاپکشو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوریا جانه الحمدلله، د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره. ما دویم ماشوم مې هم هلک دی مساجم او لمن ټول هیوادوالو سره مو دوی هم نکسالو نکمل اوسي البته دولت هیوادوالو د ماشومان سره
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدل د یوټیوب چینل دی ولسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره د دې لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا قیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاغې جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، که تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هغه زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همدا په خپله پخلی کوئ په دغه کله چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریپارټ کوم، یو
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم مو ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، سبقان یو نوی لذت، یو نوی طعم می پره که زه هم کوشش کوم خیلی خواړه می نویز ده، ولی زه هم پوښتنه کوم له نورو میرمنو څخه، مثلا خیلی طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، ځانګړې ټیګه پخوم باندې، بچه هغه ښه ډاډ راکړي چې ښه خواړه ودي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او احلا پخلای کوم اولیدون که دای هم اشپایم ستاسو پتاگه طریقه هم خواهد هم رونه دیگه بحلانی خواهدی دی چیزی من یعبان اینجوری پرانز دیگه دیر را حتا گوری چیزی لبار را تکرار دی هر وقت شروع بخه که هر وقت قرمه بخه که یو نوی خواهدی بخه که تسوس کورانه همون نفشار او سی او یو نو اتام موسکی
لیدون که خوب استاسو اغا زایری اغا او گوری خواهد اما خوان به پچه پوشی اغا چنگ دیر الله تاسو ویل چې پر ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
بیا بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانه را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده دو نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي نو یا زه را دوتوم په لایف توګه مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد لار څخه او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم یو څه داسې ښایي لیدونکي هم واوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپې کړي دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې سي د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفه نه دغې برخې نه ډېره لري ده
هو ډول ته دغه سختراونی جوړ کړم ولې چې موږ د څه مالې چې وایي چې مثلا څومره وست هم د سپاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوس په افغانستان کې یم په افغانستان کې د خلکو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغه هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي که چېرې یوټیوب ښه نه وي که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو خو هلته یې تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی که همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې وو هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي او خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه
نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې میدان بهم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغو څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنیو په برخه کې، چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نسم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هغه یو گزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. خپرونه ساب، خپرونه ایډیټ، پروډوسری برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نور صاحب، واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم، او هیله من چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي، یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی، که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه، یوه پاڼه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایي اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې عبث.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست. Bella
وار بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانا پپخانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانا تپتر چو